پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. و ابو رچ د افغانستان مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کیږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تیرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر دریت سلوې خپل ور شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې غټوري وي. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسولیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر درې سل ویختل ور شوې ده. فرانس پریس خبری اژانس د امر اختیار وزارت د وین وحید مجروح له قول همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلیز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسید. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلې او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قول لیکلي چې تورستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپل ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. کچا هم د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او د غراس طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمیتا د خاغلی قریشی د سفر لوبمړی ګامو نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوه پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وشل شوي دي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپخین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې څلور تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوې دي. په انډونیسیا کې د ورستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شو سیمو کې د ژوندیو پاتې شو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د انډونیسیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویاند ویلي چې دوی شک لري چې یو شمیر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامي سپو لزان سره وړي دي. د انډونیسیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتنه دي چې ساده او لمادیاتو لري ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده، ویل چې راځئ لسان وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې پاپ به نن د ډسمبر په 15مه نیټه د سنت پیترز کلیسا له بالکن څخه د کرسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي.
بالکل، دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او په دې پرکې د شکل
پرې حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لکتر لږ 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات ونه اخلي، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قمندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازیتوب کاوه.
پاکستان خپلی شپړکن د غلامانو راوستلو په بریده د مخ ورته کړی وی چې موږ به تختی باندې فشار اچو تی غاړه مور کړی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته په روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15 چپه صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تیرې ورځې اخونړې حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن د رټو ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. د غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا 350 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 1990 جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې برلې شوي چې دغه 350 کارکونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغون کړي دي. همدا شبر سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کرته وای چې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلیزې حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
دا ټول پیښې د حکومت بیغوري او د دوی د ناتوانۍ ده د ثواب څخه د مابنځ کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان تاسې په وړاندې باندې ډېر چمتو دي او تاسې په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ورګان.
خغل الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی کی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسی. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدې 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فائدامي وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دوه ورځې 13 ماسختن پایته ورسیده، خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایان وحید مجرو نن په یو خبری خونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ او د وسلوالو په ډلیزه حمله کې سلويخ تنه وجل شوی او اتويش تنه نور ټپيان دي. خو د خغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ لیکلي چې په حمله کې درې سلويخ تنه وجل شوی او 15 تنه نور ټپيان دي. دا معلومه نه ده چې په پیښه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرجوب لا وخت ده، خو خغلی مجرو نن ویل چې په وجل شوی او کې یو لس خزي او پات نور نارینه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د حملې پر مهال امنیتي ځواکونو 350 کسان د پیښې له ځای ژوندۍ وستلې دي. د دغه وزارت وایان نجیب دانش نن په یو خبری غونډه کې ویل دا چې دا ودانۍ ډیره پیچلې و، نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاط کار واخیست ځکه خو د عملیاتو څو ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو له ځان سره دغه ودانۍ تسپک او درنې وسلې نه ایستلې وي او له غذایي په نږدې نورو دولتي ودانیو باندې ډزې کولې. ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلې دی او د ولسمشر غنی له خلی لیکلي دي چې ترورستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو عامه تاسیساتو او هغو ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نورې صاحب، تر دې دمه دغه حمله مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دي اخیستې؟ بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله، اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، و موریدل چې د کابل د 13 ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د 13 ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شکه اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی، ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي، دلته هیڅ نظامیان نشته وای طرف د چا واخې نه دی، د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظو ز تخبی کوم د غلط حمله ده چې هر چا د خواري. اما په څنګ کې د موږ امنیتی ځواکونو ضعف هم خې د نه تنها د امنیتی ځواکونو عام امنیتی ځواکونو نه بلکې بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات تو کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې، هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخره داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی عملیات دي، واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایلو ورلد زحمت ډیر ویستي، مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بینری ټولنه چې دوی سره همکاري لري دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سیمه محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړه، په داسې حال کې چې حکومت همیش دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې همدومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه، هیڅ چاته مالم نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیت ملي. دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر هر څه ځل چې په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډېر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډېر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او د دوی ته مفراطي پیسې په اختیار کې ورکړل شي تو کولای شي په شدت سره د داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم ترسره شول تیره شپه لږ تر لږه 10 ساعته وخت یې ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بل اخره په 10 ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاصو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زبردست وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي دا پیچلې دي، دا مشکلات لري، د ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لوبي ویلی چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت دا تجهیزات اخیستي وای. هغه تاسو ته تجهیزات دي چې مجرد د حمله کیږي کله ملکی خلک کی عام خلک کی د افغانستان دښمنانی، نو چې په مجرد فرض د ټول به وخه کیږي بلاخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی، تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بلاخره دغه معلومات پر اساس راوړي.
مجاهد صاحب، د روسي پښتنې پتوګه د دغه ډول حملو د مخنیوي د لپاره لنډی کراته وای څه کول پکار دی امنیتی بنسټونو؟
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت له هغه او دغه سلاسه مایا د کړې دي رانیول چې عیانا بیا هم داسې حمله کیږي چې ډېر در باید برقاسا په دې باندې عملیاتو کې او دا خونسر کړي.
د امنیتی چارو کار پو محمد گل مجاهدو چې په کابل کې د تیر ورځې د خونړی امبریت په اړه چې څنګه وسلوال وتونېدل چې دغه خونړی حمله ترسره کړي په دې اړه نظر سره شریکو. ازادي رادیو اوري د سهار لو بوجود ما هم تر وبوجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې 10000 ټنه کبان تولیدیږي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې له دغه تولید سره سره د شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دي. د خغلی رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیری په کندهار، هلمند، اوروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي. د کرنې او مالداري وزارت معلوماتو لمخې د کابل د قرغی فارم د کبانو یو ځینې تکسیری فارم دی، خو په پام کې چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې ورته 3 نور فارمونه هم په بلخ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي. ښاغلی رستمی وایي اوس مهال په قرغی فارم کې 2 ډوله کبان روزل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري خزي لازم پرمختګ نه لري. د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې خزي تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید، خامه ګنډنې، څرمنې ګنډنې او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي، خو په خبره د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی. ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په څوزلي د پکتیا د سوداګرو خصوصاً له حکومتي چارواکو سره شریکی کړي، خو ژمنه شوې چې د هواري لپاره به اقدام کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو لمخه اوس مهال 300 سوداګری میرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې، یو بورې قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو بورې 50 کیلوي بوره 1130 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بورې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1542 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي و نړيواله موضوع اخلو د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتک بلنه ورکړې سپین مانی پر نوول چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللای دی دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړی دلته په سټډیو کې را سره دی فرشته جان سپینې ماڼۍ دې خبر نور جزئیات خپاره کړي دي چې ترامپ کله ترکیې ته ځي
و نوري صاحب سپینې ماڼۍ پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دي چې ترامپ په راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري خو سپین ماڼۍ ویلي دي چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په مقرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي ډونالډ ترامپ ته د اردوغان بلنلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړې دي د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ دې پریکړې هرکلی وکړ ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي د اردوغان ویان د دوشنبه پر ورځ چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسی او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیه لوري سره خبري وکړي خو د ترامپ د ورتک په اړه کوم نیټه یا نور جزئیات نه دي خبر شوی
د داعش په اړه مو ول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونی اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې ډیر دي له هغه هواده باسي د داعش په اړه دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوی کنه
او د خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوی خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسكر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستان د خپل یو شمیر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جماتیس د استعفا اساسي سبب چې ماتیس په نوې میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالد ترامپ ویل تقاعد کوي خو جماتیس په لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړی د ډونالد ترامپ د یکشنبه پر ورځ ویل چې د سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړي دي رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي ډونالډ ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلو والی ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي
بلې فرشته جلال زی له تاسو مننه
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کندهار امنیه قماندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وي او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي و امنیه قماندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه و ذکر ده په وینا د هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري
د کندهار امنیه قماندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي تادین وویل د سولې ورستي مذاکرات چې د متحده عرب امارات په ابوظبي شهر کې د امریکا سعودي عربستان متحده عرب امارات او طالبانو ترمنځ وسپې پاکستان د طالبان اساس په نو خپل کسان ولېږلی وو د نوموړي په خبره په دوه کسانو کې د حقانی شبکې یو بندي هم چې له زندان غونډې ته لېږل شوی
مذاکرات پاکستان پر لاس دي پاکستان خپل شپږکند غلامان راوستلی وو خو بیا د مخورته کړی وی چې موږ به تختی باندې فشار اچو تی غاړه مور کړی د پاکستان په لاس باندې سیمه نه مرکه سیمه یو د کاندې ډیل د بنجو راستلی وو د بنی خانې څخه ډیر کرون کړی وو او وزګلی ورست طالبان سره مستکنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړی سبب وو چې خبرته ورسره وسی ان شاء الله خبرې کېږي طالبان مغورو نه دي، هغه طالبان چې افغان
د کندهار امنیه قمندان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی، عبدالته له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
و امریدل چې د کندهار امنیه قمندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازیتوب کوو. تادین خان د مخکینی د امنیه قمندان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې ووژل شو، له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنیه قمندان په د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکل شو. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغه شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د شاه محمود قریشي د تیرې ورځې د سفر په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډار ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشرانو افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسئولان وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه لږګونو ملي سیمایزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې ویژمنې ته هم د عمل جامه نه ده وستي. ورځپاڼې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارتو او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و، هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورځپاڼوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې د روان بهیر مسؤلیت ولري.
ازادي رادیو اورې د افغان بیسی مت سوات لشمیر لاري مهم ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرف ول دي. ولسمشر غنی باید د طالبانو سره د مستقیم ډول خبرې وکړي. د دې هڅه وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نشول. شفی جان د زدران د نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه موزه زیاتې خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زرت اولاد لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام پیدم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د فنز رښتې محصول ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره ملکا نشته ده. په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي، څه نه پوهېږي. مونږ ته رانګري دي وګوره. زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حل کړي. او زما پیغام بار بار وسوئ چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس اوس یې کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړپور چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ کې یو څلور شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نسته پشکیز موږ مریضان چې ورته څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخته یو دواخانه جوړه کړې ډاکټران د هغو سره بستګي لري کراب لا چې وایي ورته هلته نسخه ورکي وایي دوا هلته واخې او دوام د دوی سره سته موږ ته نه راکوي دا اوس سره کم د سیاتې عامه دایراتي باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتې عامه واوري لس وار هم دا ډاکټران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه رسېدله زایم مسلخ کم دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت د خدای په امان جمعګل خپلواک د هرات د مصلحت
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو پیغامونه په دې هیله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي او